د سهار لس بجې سوې په خبرونه کې د خپل کوربه سلی او نورو همکارانو سلامونه ومني. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې پاکستان ته د ملي امنیت تللی هیئت وایي چې دغه هیواد ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر مشر او د ملي امنیت پر عمومي رئیس سوي بریدونه به تعقیبوي. نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې له محمد قسیم سولمل څخه خبرونه اورو.
سلامونه، هرکلی کوم. پام وکړئ مهمو سرټکو ته. ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی نن امریکا ته خپل سفر پیل کړی. د فرهنګ امنیتي چارواکي وایي د غشپژو پولیسو د موندلو هڅې روانې دي چې تېر ورځ د پشترود ولسوالۍ لوی امنیتي پوستې څخه لادرکه سوي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر وروستۍ وینا د نړۍ له بېلابېلو برخو انتقادونه سوي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی نن امریکا ته خپل سفر پیل کړی. د بهرنی چارو وزارت وایي امریکا ته د ولسمشر کرزی په دې سفر کې به د سولې د مذاکرو په څیر مهمې مسلې له امریکایي چارواکو سره مطرح شي. د دې وزارت وایان جنان موسازی پرون خبري اعلان ته داسې وویل:
موضوع اساسی دوم در اجندا ملاقات ها در واشنگتن
با واشنگتن کې د لیدنو د اجندا دویم اساسی مسله د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون دی. لوسلول مخالفینو سره سوله او پخلاینه او په دې پروسه کې د امریکا ملاتړ رول درېمه مسله ده. او څلورمه موضوع چې پر خبري کېږي هغه د تحول لسیزه او د 2014 او 2024 کلونو ترمنځ امریکا د اقتصادي مرستو څنګهواله ده.
شغله کرزی په دې سفر کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا پر رول او د غراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه وغږیږي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال جنرال حسام الدین په مشرۍ هیئت چې پاکستان ته تللی وایي پاکستاني چارواکو سره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر پخواني رئیس برهان الدین رباني او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شوي بریدونو موضوع به تعقیبوي. د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر وایي چې پر دې مسلې او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت پرون د ولسمشر کرزی په مشرۍ د ملي امنیت په شورا کې بحثونه وسول. افغان حکومت وایي داسې اسناد او شواهد لري چې شی د دواړو بریدونو په پاکستان کې پلان شوی و. د فراسي میز چرواکی وای د هغه شپږو پولیسو د موندل هڅې روانې دي چې په پشترو دولسوالۍ کې له یوې امنیتي پوستې څخه لادرکه سوي دي. دغه کسان تېر ورځ د پشترو دولسوالۍ له ساچکلي څخه لادرکه سوه. د فرا د ولی مرستیال محمد یونس رسولي تایید کړه چې ممکن دغه پولیس تښتېدلی وي.
زمش پرسن پولیس خپل د امنیتي پوستې څخه تښتېدلی. تر اوسه یې علت معلوم نه دی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي تر څو د پولیس پیدا کړي.
اخوا وسلوال طالبان ادعا کوي چې د پولیس دوی ته وروښته دي. د یو بل خبر له مخې صف ځواکونه وایي چې افغان او بهرني ځواکونه نن د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو یو قمندان نیولی دی. د صف د رسنۍ د معلوماتو له مخې د قمندان په سیمه کې د وسلوالو لپاره چاودیدونکي مواد او وسلې برابرولې. وسلوال طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او دا هم د نن لپاره د ځینو بهرني اسارو بیا: یو امریکایي ډالر یو 50 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 15 افغانۍ شل پوله، یو پاوند 20 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 40 پوله، زرګانی تومان 14 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ. په کویت کې امنیتي ځواکونو د سلګونو مخالفو فعالانو د خبرولو لپاره ګنګسونکي لاسي بمونه کارولې دي. دغه مخالفان په یو لارون کې راټول شوي وو. دا د هغه اعتراضونو یو برخه و چې د اپوزیسیون ډلې د مهرلاک شوي پارلمان پر خلاف رابولي. د دسمبر په لومړۍ نیټه چې اپوزیسیون له پارلماني انتخاباتو سره بایکاټ اعلان کړ، په کویت کې وخت نا وخت اعتراضي لارونه نکېږي. دوی وایي د انتخاباتو په قانون کې بدلون غواړي چې د دوی په نظر د دولت پلوه کاندیدانو په ګټه دی. په بل خبر کې ویل سوي چې د کویت یو محکمې یو مخالف فعال په 2 کلن بند محکوم کړ. ویل سوي چې د په ټویټر کې یو بیان خپور کړی و چې په تیلو د دې غنی هیواد امیر ته سپکاوی ګڼل سوی دی. دغه مخالف پرون ونیول سو. وروسته تر هغې چې محکمې د ده خپور کړی بیان پر امیر شیخ سبا الله احمد سبا لفظي تیری وباله، د زندان ته ولېږل سو. د کویت دغه رهبر د اساسي قانون له مخې له انتقادونو له خوندیتوب څخه برخمن دی. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر لستې وینا د نړۍ له بېلابېلو برخو انتقادونه سوي دي. په دې وینا کې بشار الاسد د سولې یو نوې طرح وړاندې کړې، خو خپل مخالفین د پردیو لاسپوڅي وبلل. په انقره کې د ترکیې د بهرنی چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل بشار الاسد د یکشنبې د ورځې په وینا کې یو وار بیا خپلې تشې ژمنې تکرار کړې.
دا ممکن نه ده چې په تشو تعهدونو دې پرمختګ وشي، او دا هم امکان نه لري چې د سوریې د حکومت مخالفانو چې د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د شتون پر دولو پرمختګ رامنځته شي. ما سهار د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر سره د بشار الاسد وینا واورېده. موږ تمه نه لرله چې بشار الاسد به کوم نوی شی وړاندې کړي، خو بیا مو هم هیله لرله. خو له بده مرغه د بشار الاسد یادونې وښوده چې نوموړی بشپړ نه پوهیږي چې څه روان دي او د راتلونکي لپاره کوم پلان نه لري.
صاحب اولدن ارتیا کویا
بلخوا په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر کاترین اشټون ویل اروپای ټولنه به له واک څخه د اسد د لرې کېدو په اړه له خپلې غوښتنې وانوړي څو په سوریه کې د انتقالي حکومت ته لاره هواره سي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ بیا د ټویټر په پیغام کې د بشار الاسد څرګندونې له ریاکاري ډکې بللې دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد په خپله وینا کې د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې پکښې د ملي پخلاینې کنفرانس او د نوي اساسي قانون د مسودې جوړول شامل دي. پاکستان به د فبروري میاشتې په لومړیو کې شاوخوا 1,00,000 ټنه غنم ایران ته صادر کړي. په پرونی راپورونو کې ویل شوي چې د پاکستان د سی ټریډ ګروپ په نامه د غلجاتو صادرونکي کمپنۍ د غنم د جنوري په پای یا د فبروري په لومړیو کې صادروي. دغه کمپنۍ وایي د پلان سوي اندازې لسمه برخه غلبه په دې موده کې صادر کړي. د غلجاتو د دې صادرونکي کمپنۍ یو مشر ویلي داسې ښکاري چې ایرانیان پیسې نه لري چې په تېر اګست میاشت کې د شویو موافقې له مخې 1,000,000 ټنه غنم رانیسي. دغه کمپنۍ وایي ایران باید د غنمو د صادراتو په بدل کې اومه وسپنه یا هم سره پاکستان ته ورکړي وایي. د روسیې د شمالي قفقاز د کابردینو بالکاریا جمهوریت امنیتي ځواکونه وایي چې د ارتودوکس عیسویانو د کرسمس د مراسمو پر مهال پر کلیساو د سختدریزو وسلوالو د بریدونو مخنیوی کړی دی. پرونه وخته دریو سختدریزو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو وروسته لاغې چې منی بس موټر یې له یوه کلي بهر ودرول سو ډزې وکړې. امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې درې واړه وسلوال وژل او هغه منفجره مواد یې وچول چې سختدریزو وسلوالو له ځانونو سره لېږدول. امنیتی ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي. د دې جمهوریت د کورونی چار وزارت وایي امنیتی ځواکونو ته په دې پېښه کې وسلې او په کور کې جوړ سوي درې بمونه په لاس ورغلي دي. د تروریزم ضد ملي کمیټې یو ویاند ویل دغه وسلوالو غوښتل د کابردینو بالکاریا او ستاوروپول کرای په ځینو کلیساو کې د کرسمس د مراسمو د پیل پر مهال چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي. او تمه کېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن بیرته خپلې دندې ته ستنسي. کلینټن د یوې میاشتې لپاره د روغتیایي ستونزو له کبله نه سوای کولی خپله دنده پر مخ بوزي. هغې ته د دسمبر پر اوومه له اروپا څخه تر ستنېدو وروسته په معده کې ناروغي پیدا سوه او مغزي تکان ورپېښ سو. خو د تېرې اونۍ روغتیایي ټسټونه وښوده چې د میرمن کلینټن په سر کې وینه لخته سوې وه او په نیویارک کې یې په یو روغتون کې د درملنې اړتیا پېښه سوه. د هغې ډاکټران وایي اوس یې روغتیا ښه ده، خو هغې ته یې لارښوونه کړې چې د څو اونۍ لپاره دې بهر ته سفر نه کوي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي راډیو څخه واورېدل. ورزو د رپورټونو او تحلیلونو برخې ته راپورونه کوي چې پاکستان ته د ملي امنیت للی هیات وایي دغه هیواد ورسره ژمنه کړې چې د سولې عالي شورا پر پخواني مشر او د ملي امنیت پر عمومي رئیس سوي بریدونه به تعقیبوي. په بغلان کې د ملي اردو د دریو وژل سویو عسکرو کورنۍ له حکومت غواړي چې د دوی د عزیزانو په وژنې کې تورن پخواني سیمه ییز چارواکي باید عدالت ته راوستل سي.
د دولت نه مدا غوښتنه ده دغه اشخاص او افراد تاسو په خپلو لیکو کې پریږدئ، تاسو په خپلو میوانخانو کې ځای ورکوئ، تاسو دې خبره پښتنه ولې نه کوئ؟
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د حل په مقصد د دوړو لوريو سوداګر یوې موافقې ته رسیدلې دي. د افغان میرمنو ائتلاف وایي د شوزو وضعیت ته پاملرنه وسی. نور مسایل هم څېړو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه پاکستان ته د ملي امنیت للی هیات وایي چې دغه هیواد ورسره ژمنه کړې چې د سولې عالي شورا پر پخواني مشر او د ملي امنیت پر عمومي رئیس سوي بریدونه به تعقیبوي. د یکشنبې په ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت په شورا کې پاکستان ته د ملي امنیت د چارواکو په ګډون د تللي هیات راپور واورېدل سو. دغه ورځ د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې وسوې. تفصیل له اجمل الان څخه اوري.
د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستيال جنرال حسام الدین په مشهي هيئت چې پاکستان ته تللی وایي پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالی شورا پر پوخانی رئیس برهان الدین رباني او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد باندې د شو بریدونو موضوع به تعقیب کړي. افغان حکومت وایي داسې اسناد او شواهد ورسره دي چې ښیي دا دواړه بریدونه د افغانستان څخه بهر په پاکستان کې پلان شوي وو. دا ولسمشر د ویاندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال حسام الدین په مشرۍ یو هیئت د همدې موضوع د څېړنې لپاره پاکستان ته تللی و. له ارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د نړیوالو ځواکونو څخه افغان حکومت ته د تاسیساتو د سپارنې پر مسلې هم بحث وشو. په دې برخه کې د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي شورا ته رپورټ وړاندې کړ. په خبر پاڼه کې د خغلی محمدي لخلي ویل شوی تر اوسه پورې د تجهیزاتو او تاسیساتو په شمول 104 بیزونه افغان حکومت ته سپارل شوی دي. د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې افغان حکومت ته د نړیوالو ځواکونو لخوا د تاسیساتو سپارنه په یو چوکاټ کې ترسره شي او د هغو تاسیساتو لیست باید مخکې له مخکې چمتو شي چې افغان لوري ته سپارل کیږي. دا ولسمشر د ویاندوی دفتر په خبر پاڼه کې وایي چې د ملي امنیت په شورا کې د میدان وردګو په ولایت کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو او د سیمې د خلکو د زورونې مسله هم وڅېړل شوه. ارګوایي په دې برخه کې د سیړن لپاره ټاکل شوی هیئت معلومات ښیي چې په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په ډله کې واته تنه افغان تبری امریکایي ترجمانان کار کوي چې د عملیاتو پر مهال د افغانستان د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یونیفورم درلود او ډیرو ولسی خلکو د دوی له چلند څخه شکایت کړی. خبر پاڼه د دفاع د وزیر بسم الله خان محمدي لخلي وایي کله چې له ناټو ځواکونو څخه د دوی د ورسپارنې غوښتنه وکړه نو د ناټو ځواکونو ورته ویلي چې دا کسان وسلو دوی سره نشته او تښتېدلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د دفاع وزارت ته د ملي امنیت شورا دنده ورکړه څو دا مسله د ناټو له قمندانۍ سره په جدي توګه وڅېړي او د خلکو زورونکي ونیسي. د افغانستان د امنیت شورا په داسې حال کې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د کندهار د چارواکو په وینا د یکشنبې په ورځ د سپین بولدک د ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا پر ودانۍ دوه ځان وژونکي بریدونه وشول چې پکې 15 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
په بغلان کې د ملي اردو د دریو وژل شویو عسکرو کورنۍ له حکومت غواړي چې د دوی د عزیزانو په وژنې تورن پخواني سیمه ییز چارواکي باید عدالت راوستل شي. د وژل شویو سرتیرو خپلوان د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې ته ورغلي وه. تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
په بغلان کې د ملي اردو د وژل شویو عسکرو کورنۍ پر حکومت تور لګوي چې دغه عسکرو په وژنه کې له تورنو پخوانیو سیمه ییزو چارواکو څخه ملاتړ کوي. دوی چې د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې ته راغلي وو ادعا وکړه چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ پخوانی مسؤول محمد کمین او امیرګل دا مهال د جمهوریت ریاست په میلمستون کې دي او د حکومتي چارواکو لخوا یک لاک ملاتړ کیږي. د دوی له ډلې څخه دوه تنو خپل شکایتونه داسې مطرح کړل:
د دولت نه مې دا غوښتنه ده، د لوی سرنوالۍ نه، د وزارت د پاتې مملکت نه، د وزارت داخلي نه، د ریاست جمهوریت نه، چې دغه سي اشخاص او افراد تاسو په خپلو لیکو کې پریدی، تاسو په خپلو میمن خانو کې جای ورکوي، تاسو دې خبرې پښتنه ولې نه کوي؟
دوی ماشد کمانډر کمین
دوه نیمه میاشتې کېږي چې کمانډان کمین او امیرګل حکومت ته نه سپارل کېږي. د دوی ملاتړ د چارواکو لخوا کېږي. اوس دوی د جمهوریت ریاست په میلمستون کې دي او مارشال صاحب ملاتړ کوي.
کمین او امیرګل چې یوې د مرکزی بغلان د امنیه کمانډان او بلې ولسوال وو، څه باندې دوه میاشتې وړاندې د ځایي خلکو د پرله پسې مظاهرو او غوښتنو وروسته له داندې لرې شول. د مشرانو جرګې په غونډه کې په دې اړه له پراخو بحثونو وروسته ځینو سناتورانو هم تایید کړ چې قمندان کمین او امیرګول دا مهال د جمهوریت ریاست په میلمستون کې دي. زلمی زابولی او داوود حساس په دې اړه داسې وویل:
متاسفانه یو کې دا خلک راغلي دي جناب ریسب جمهور ته پښې دې کړې چې بیرته د کمین او د امیرګول په پخوانی موجودې باندې بیرته مقرره شي. دا خلک اوس چې جمهور ته قسمونه خوري چې امیرګول او کمین دواړه پاک خلک دي.
تاسو وګورئ ولسوالۍ قمندان او قاتل ته برات ورکول د ریاست جمهوریت لخوا کېږي. او هغه ته په مخانه کې ځای ورکړي. زما په کور کې اوس دوه ولسوالان ناست دي، هغه ته په مخانه کې ځای څوک نه ورکوي. یو قاتل ولسوال ته په ریاست جمهوریت په مخانه کې ځای ورکړي.
سناتورانو له حکومت څخه وغوښتل چې کمین او امیرګل باید په علني ډول محاکمه کړي. د سناتورانو د دې غوښتنو له مطرح کېدو وروسته د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار پریکړه وکړه چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران باید د دې موضوع د وضاحت لپاره جرګې ته ورشي.
یو خواهش مجلس لرم چې
کامل قوت سره د مظلوم خلکو نه دفاع وکړي تر څو د حکومت فشار راوړي او دا خلک محکمه شي. او پیشنهاد مجلس سره دا چې چیرته خوښه مو وي وزیر دفاع وزیر داخله د امنیت ملي د امنیت څارنوالۍ مرستیال دا د تر وغوښتل شي.
ویل کېږي قومندان کمین او امیرګل په ګډه د تېرې روژې په میاشت کې د ملي اردو درې تنه سرتېري په ډزو وژلې دي، خو تورنو کسانو تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره خبرې نه دي کړي. څو ورځې مخکې د بغلان امنیتي مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د نیولو لپاره هڅې روانې دي. چارواکو تر اوسه دا خبره هم نه ده کړې چې دغه کسان اوس مهال چیرته دي، خو ولسمشر حامد کرزي د شنبې په ورځ د بغلان له مشرانو سره په یوه غونډه کې وویل چې د کمین او امیرګل د سرغړونو راپورونه ورسېدلي، خو په دې اړه به د څېړنو له بشپړېدو وروسته پریکړه وکړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي ستونزو د حل په مقصد د دواړو لوریو سوداګر یوې موافقې ته رسیدلې دي، خو ځینې افغان سوداګر وایي چې د پاکستان پر وعدو باور نه دی پکار. تفصیل د خان محمد سیند پر رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان په ادارو کې د افغان سوداګرو نه راجستر کول، د دوی د تخنیکی ستونزو حلول او د کویټي او چمن ترمنځ د سړک رغول د دواړو لورو د سوداګرو د ګډې ناستې مهم ټکی وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې پاکستان ژمنه کړې چې په لږه موده کې به دا توافقنامه عملي کړي.
موږ هم یو لړ ستونزې لرو. پاکستانی سوداګرو هم دا ډول شکایتونه کړي. هغه پیسې چې په لارو کې له موږ نه اخیستل کېږي قانوني نه دي. که پاکستانی سوداګر موږ ونیسي او موږ هغوی ونیسو، دا د سوداګرۍ اصول نه دي. د سوداګرۍ قوانین اوس مهال په دواړو لورو کې تر پښو لاندې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونی چارواکي وایي دا توافقنامه د دواړو لورو د سوداګرو په څلورمه ناسته کې د بحثونو وروسته لاسلیک شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال وویل د دې توافقنامې له مخې به یوه ورځ وروسته د افغان سوداګرو 3000 کانټینرونه هیواد ته ورسیږي. د افغان او پاکستانی سوداګرو په څلورمه ناسته کې د سوداګرۍ د وزارت مرستیال او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو استازیو برخه اخیستې وه. بلخوا ځینې افغان سوداګر د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. حاجي مصطفی او رحمت الله رحمت وایي
هرگز ما به باور نه داریم.
هیڅ کله موږ په دې باور نه لرو. دا ډول وعده موږ سره ډیره شوی خو عمل پر نه دی شوی.
په صورت موږ مطمئن نه یو. په ځکه دا خبر احوال ور نه دی او نه اخر ور دی. الله او ور د خبر اور ودلې دي. قطعا باور نه لرو چې دا به واقعا داسې وشي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریز اړیکی لنن څخه نه بلکې له پخوا څخه لستونزو ډک وو. افغان چارواکو تل پر پاکستان تور پورې کړی چې پخوا تر دې هم یو لړ ترانزیتی توافقنامې نه دی عملي کړي. سربیره پر دې توافقنامې په وروستیو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت څو توافقنامې لاسلیک شوي دي، خو دا ځل افغان چارواکي هیله ښیي چې پاکستان به شوې ژمنې عملي کړي.
بلخه د سوداګری په چارو کې په تهران کې د افغانستان د سفارت سلاکار د ایران له حکومت غوښتي څو د هغو ټانکرونو مخنیوي ونه کړی چې په عراق کې اخیستل سوي تیل افغانستان ته انتقالوي. اجی عبدالهادی فرهنګ له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د ایران له پریکړې له مخې د لسګونو شرکتونو ټانکرونه د عراق او نورو عربي هیوادونو تیل یوازې د ترکمنستان د لارې افغانستان ته وړلی سي، چې د نوموړي په وینا دا د افغانستان او ایران ترمنځ له تجارتي تړون څخه سرغړونه ده. جزئیات له احمد تکل.
په ایران کې د افغانستان د سفارت تجارتي سلاکار حاجی عبدالهادی فرهنگ وایي چې دا وخت د ایران حکومت یوازې د دوو ترانسپورتي کمپنیو ټانکرونه پریږدي چې مستقیما افغانستان ته ولاړ شي، خو د لسګونو نورو شرکتونو ټانکرونو ته اجازه نه ورکوي. فرهنگ وایي د لسګونو نورو شرکتونو ټانکرونه سلګونه کیلومتره اضافي لاره وهي څو په عراق او نورو عربي هیوادونو کې اخیستل شوي تیل افغانستان ته انتقال کړي. نوموړي دا پریکړه د افغانستان او ایران له ترانزیتي تړون څخه سرغړونه وبلله.
ترانزیت حق کشور است. ما قرارداد ترانزیتی داریم، باید هر تاجر
ترانزیت د هیوادونو حق دی. موږ له ایران سره ترانزیتی تړون لرو او د هر افغان سوداګر جنس ته چې د ایران د اسلامي جمهوریت له لارې واردېږي باید د سویو قراردادونو له مخې د ترانزیت اجازه ورکړل سي. خو له بده مرغه هغه انتخاب چې سوی سم نه دی. ځکه نسی کېدی درې څلور سوه یا حتی زر شرکتونه د دوو شرکتونو په انحصار کې وي او یوازې دوه شرکتونه په انحصاري ډول د عراق جنس افغانستان ته ترانزیت کړي.
فرهنګ وایي چې دوی د ایران له بېلابېلو چارواکو سره د دې ستونزې د حل په مقصد خبرې کړي او هغو هم ویلي دي چې یوازې دو شرکتونو ته د دومره لوی کاروبار د انحصار ورکول د افغان او ایرانی شرکتونو په زیان دی.
ما خوشمندیم که همه را هم تاجر ایرانی هم تاجر افغانی همه را اجازه بدن که سوخت ایران
موږ هیله لرو چې هم افغان او هم ایرانی سوداګرو ته اجازه ورکړل سي څو هغه تل چې پیرا او کویت کې اخلي او حتی هغه بیړي چې د بصرې لاري بو شهر ترازی ټول د ایران د سرحدونو لاري افغانستان ته ولاړ سي. موږ غواړو چې دوی په دې سړې جمی کې لمر سره ورورګلوي وکړي او ټول ته اجازه ورکړي. یوازې د دوه شرکتونو انتخاب حتی د افغانستان د مشرانو جرګې څور زمخ رات کړ او د افغانستان او ایران ټول چارواکو رات کړی دی.
د افغان سوداګرو لپاره د ایران د دې اقدام د زیانونو په اړه په تهران کې د افغان سفارت تجارتي سلاکار وویل کله چې په ایران کې د دې ټانکرونو مخنیوي وشي نو افغان سوداګر اړوزي چې د ترکمنستان له لارې د دې تیلو د انتقال لپاره خپل ټانکرونه د سرخس او لطفآباد سرحد ته یوسي خو د زیاتې ګڼې ګڼې له وجې کله ناکله حتی تر دوو میاشتو پورې هلته پاتې کیږي. د عبدالهادي فرهنګ په وینا وروسته د افغان سوداګرو ټانکرونه 1500 کیلومتره نور واټن په ترکمنستان کې د نه وهی څو د ترغونډي بندر او هرات ښار ته ورسیږي چې دا هم د وخت او هم د مصرف لپاره د سوداګرو په زیان کار دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغان میرمنو ائتلاف په نوم یوې غیر دولتي ټولنې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په ارګانونو کې دننه او بهر دي د ښځو وضعیت ته پاملرنه وکړي. دوی تاکید وکړ چې په امنیتي ارګانونو کې ښځو ته باید زیاده ونډه ورکړل سي. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د افغان میرمنو ائتلاف تاکید کوي چې په امنیتي ارګانونو کې د ښځو خوندیتوب ته جدي تدابیر ونیول شي. سو افغان میرمنې د وخت د غوښتنو سره سم په یادو ارګانونو کې دندې ترسره کړي. د ائتلاف د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو ناسته ترتیب کړې و چې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ځینو چارواکو پکې ګډون کړی و. د دې ائتلاف مشر امینه مستقیم وویل چې که په امنیتي ارګانونو کې د ښځو وضعیت باوري شي ډېر به وغواړي چې د دې ارګانونو لیکو ته مخه کړي.
حضور خانوما بسیار کم رنگ است در سکتور امنیت کشور.
دا هیواد په امنیتی سکتور کې د خزو وانډه لګیدا او بلدا چې خزینن سبا لډی رستونزو سره مخ دي. امنیتی ارګانونه څنګه کولای شي په ادارو کې دننه بهر د دوی ژوند او حقوق خوندي کړي؟
د کورنۍ چارو وزارت استازي وویل په دې وزارت کې لساتمن څخه تر جنرال پورې خزې په دندو بوخت دي. د دې وزارت د پلټونو عمومي رئیس جنرال مسعود راغب وویل حسی تیزی کړي چې په لږ موده کې 15000 خزي د هغوی د مسؤلیت په پام کې نیولو سره د دې وزارت په مختلفو ادارو کې په کار وګماري. د دفاع وزارت چارواکو هم ورته ډاډ سرګند کړ او زیاته کړه چې پلان لري د وزارت د پروګرام په لومړي پړاو کې 10% نورې خزي هم جذب کړي. د دې وزارت د بشر د حقونو رئیس جنرال محمد جمعه ناصر آزادی رادیو ته وویل
تعداد افسران و تعداد محدود بریدملان و سربازا فعلا در ریفرم شده اردوی ملی 363 نفر است.
د ملي اردو د ریفرم شوی او شزین افسرانو بریدملانو او عسکرو شمیر اوس مهال په دفاع وزارت کې 303 پیته تنه دی. 400 نور په نورو خدماتي برخو او وطنه په اداري څنګه کې کار کوي. د ملي اردو د پرسونل 10% باید له شذو بشپړي سي. د دوی مسؤلیت ډاډمند دی او د وزارت دروازې ورته خلاصې دي.
لدی ډاډګیرونو سره سره ځینې خزینه افسران وایي چې اوس هم په ادارو کې د نارینه او لچلن څخه په بشپړه توګه راضی نه دي. دویم سارن جمیله وایي
علاقه که داشتم د مسلک پولیس به بسیار مشکل داخل شدم.
کومه علاقه چې می د پولیس له مسلک سره لرله په ډیری خواري پکې شامل شوم. هیواد اوس مهال خزینه پولیسو ته ډیر ضرورت لري خو تر اوسه هم په ادارو کې له خزو سره هغه مناسب چلن چې لازم دی نه کیږي.
خلک وای د افغانستان خزې له تعلیم او په حکومتي ارګانونو کې له کار سره مینه لري خو په ټولنه کې حاکم دودونه تعصبونه او نامنی د دوی د لارې خنډ کیږي. خان محمد سیند آزادی رادیو کابل.
اوس به احمد زبیر ژمن راته وای چې په کابل کې ورسپونو څه چپ کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له نورو مطالبو سربیره امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزی په سفر تبصری او مطالب خپاره کړي دي. محور ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، ممکن جمهور رئیس کرزی د سپینې ماڼۍ له څښتن سره د افغانستان په اړه یو لړ موافقې وکړي، خو ویره ده دا نوې موافقې به هم د یخ پر مخ لیکونه شي. ورځپاڼې لیکلي د امریکا سره له مخکې افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی، خو د لیکوال په باور دا تړون اوس تشه خبره پاته شوې او عملی بڼه نه لري. محور په یبل مطلب کې لیکلي، پښتنه ده له امریکا سره امنیتي تړون افغانستان ته څور کوي. د مطلب په دوام کې راغلي، پر کونړ د پاکستان د راکټي حملو پر مهال ستراتیژیک ملګري امریکایان ولې پټه خوله ناستول؟ سرنوشت ورځپاڼې هم خپله سرمقاله امریکا ته د جمهور رئیس کرزی د سفر په اړه کښلې. په سرمقاله کې راغلي، ټاکل شوي چې په دې سفر کې ښاغلی کرزی له امریکا سره په امنیتي تړون، د افغان ځواکونو په تجهیز او په بشپړه توګه د زندانونو د انتقال په اړه خبرې وکړي. سرنوشت لیکلي، هغه څه چې افغان حکومت یې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د شرطونو په نوم یادوي، لکه د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی، د زندانونو نه لرل او ځینې نور، دا خو د افغانستان طبیعي حقوق دي چې له امنیتي تړون پرته هم باید ورکړل شي. ورسپانې لیکلي، مهمه ده چې د امنیتي تړون پر سر افغانستان له امریکا نه په بیلابیلو نورو برخو کې امتیازات واخلي. خدمتګار ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو کې لیکلي دي، آیا کرزی اوباما به په افغانستان کې په اداري فساد هم خبري وکړي؟ په مطلب کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې د یو مسؤل خبر راخیستل شوی چې ویلي دي په دې سفر کې د دوی لخوا کوم خاص وړاندیز نه دی مطرح شوی. خدمتګار له اداري فساد سره د مبارزې د یوې شبکې نظر هم راخیستلی چې ویلي دي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له اداري فساد سره مبارزه په خپل لومړیتوبونو کې راولي. خو په مطلب کې راغلي، په تیرو کلونو کې امریکایي چارواکو او افغان حکومت په افغانستان کې د اداري فساد له ستونزې سره سیاسي چلند کړی دی. د افغانستان ایکسپریس انګلیسي ژبې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غرسلي کې لیکلي، د افغانستان ملي بانک څخه 4.5 لک ډالر غلا شوي دي. ورځپاڼې لیکلي، دا ډالر د ملي بانک له دریو ولایتي څانګو څخه غلا شوي دي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي، حکومت د اساسي قانون په تطبیق کې ضعیف عمل کړی. د ورځپاڼې یو بل سرلیک دی، پاکستان د افغان سوداګرو 3000 کانتینر توکي په خپل بندرونو کې درولې دي.
په افغانستان کې د کمپیوټر په څیر د نوې ټکنالوژۍ او وسایلو په زیاتېدو سره په ښارونو کې اکثرو ماشومانو د سرګرمۍ لپاره نویو لوبو ته مخه کړې ده. دا چې څنګه جمیله ظریف راتوي.
په افغانستان کې د علم او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د ماشومانو په ژوند کې هم بدلون راغلی. دغه پرمختګ د ماشومانو د لوبو ډول بدل کړی. اوس په ښارونو کې اکثره ماشومان په دودیزو لوبو بوخت نه ښکاري. اوس په لارو او کوڅو کې د دغو لوبو په ځای اکثره ماشومان په کورونو کې د کمپیوټر او موبایل په شان وسایلو، گیمونو یا لوبو ته مخه کړې ده. دوه تنه ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کمپیوټر او موبایلونو کې د گیمونو له کارولو خوند اخلي.
زما نوم مختار دی. زه چې کله بیکار شم ډېر وخت کمپیوټر کې گیم وهم او یا هم تلویزیون ګورم، لکه پروتوټایپ، ګاډ آف وار، هالک. دو گیمو کې جنگ ده. کله چې دا گیمونه کوم موږ ته ډېر خوند راکوي. ټول لکان شین کوي، هیڅوک بیرون نه راوځي او ټول همدغه کمپیوټري لوبې خوښېږي.
نوم مې نذیر ده. نه، دا د بیرون لوبې مې نه خوښېږي. God of War Prototype 2 دا په دکانو کې د گیمو دکانو کې یا فلاتیا ډيري 232 دونه دي.
دوی وایي چې دا گیمونه د کابل لمنډوي بازار نه اخلي، او په وینا یې هلته نه یوازې دا چې گیمونه خرڅېږي، بلکې ډول ډول د لوبو نور سامان او پلاستیکي توپکونه هم خرڅېږي. خو په هغو سیمو کې لا هم په ماشومانو کې د پخوانیو لوبو دود پاتې دی چې کمپیوټر او یا نورو وسایلو ته لاسرسی نه لري. په کابل ښار کې د بې ځایه شویو کډوالو یو کمپ ته چې ورغلم، نو هلته ماشومان په هماغه پخوانیو لوبو بوخت وو. ځینې ماشومان په یو میدان کې راټول شوي وو او لوبې یې کولې. یوې خوا ته وړې نجونې هم ناستې وې او د خپلې نانځکې واده یې جوړ کړی و. دوی سره مې چې خبرې پیل کړې، نو په ډېرې خوښۍ سره یې ځواب راکړ چې له خپلو لوبو ډېر خوند اخلي.
زمانه د امینه څنګه چې مونږ لوبي کوي، مونږ سره دوستان دي، ډېر خلک دي مونږ سره چې لوبي کوي، ګاټي کوي، چې توپي به فوټبال کوي، ګډیاني کوي، ګډیاني چې ټوټونه جوړو، کله مونږ خپل پلاس ګندو به هغه لوبي کوي، کالي ورته خپل ګندو پلاس او به ورته غندو ساتم تیریږي ول نه تیر یې شهر یو چې کار خپل د کور خلاص کو، بس به شهر کم لوبي کوي، بس به کوي دا چې کوي. زمونږ د تاغې د نخسته زمونږ لوبي دي، هغه د تنه
دا فوټبال کوي کبل دا لوبي کوي زمونږه رقم لوبي دي
محمد وزیر دلته موږ دا لوبي کوو چې کرکټ وي کله ډنډه کوو ټوپ ډنډه کوو دا شیان کوو موږ دا کار کوو چې لوبي وکړو موږ ته ښه ده چې ورزش وکړو صحت مو ښه شي
یو شمېر کتونکي وایي چې په کمپیوټر او نورو وسایلو کې ځینې ګیمونه د ماشوم له ذهني ودې سره مرسته کوي خو ممکن په دې ګیمونو او لوبو کې ځینې منفي تاثیرات هم لري د فرهنګي چارو کارپو محمد انور وفا سمندر وایي دا نو اوس په یوې کورنۍ پورې تړلې ده چې خپلو ماشومانو ته د کوم ډول لوبو زمینه برابروي
زه فکر کوم چې دا مسله لږ ډېره دقت غواړي ماشوم باید وموندل شي ماشوم باید وپوښتل شي ماشوم باید پرانستل شي چې د زړه په څه باندې خپه دی ولې خپل نازک زړه چې د یو مرغۍ په شان په زړه کې په سینه کې ټوپېږي دا ولې جګړه یا د جګړې تمرین ته ارجحیت ورکوي که موږ خپل وضعیت هم کورنۍ ماحول هم روزنیز ماحول هم د کوچې ماحول جوړ کړو هلته مینه وپاشو خندا وپاشو ښې خبرې وپاشو او هلته ښه چیزونه ورکړو نو بې له شکه چې ماشوم به دغه ټول رنګونه په ځان کې ځلوي او ماشوم به په داسې یو ماشوم باندې اوري چې هغه به هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د هېواد لپاره هم د ټول بشریت لپاره یو تحفه وي او دا ماشوم به د نړۍ د ټولې سترې کورنۍ
سره له دې چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې په راتګ سره د افغانانو د ژوند په بېلابېلو برخو کې مثبت بدلونونه راغلي خو یو شمېر کتونکي بیا په اندېښنه کې دي چې که له دغو اسانتیاوو په سمه توګه کار وانخیستل شي نو ممکن د ماشومانو د ژوند په ځینو اړخونو ناوړه اغېز هم وکړي
له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمال څخه اورو
ټاکل سوی د ولسمشر حامد کرزی نن امریکا ته سفر وکړی ښاغلی کرزی په دې سفر کې د امریکایي چارواکو سره وګوري او د افغانستان د سولې پر بهیر په دې بهیر کې د امریکا پر رول او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه به ورسره خبرې وکړي پاکستان ته د ملي امنیت تللی پلاوی وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د سولې د عالي شورا پر پخواني رئیس برهان الدین ربانی او د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شوي بریدونو موضوع به تعقیب کړي د فراسي میز چارواکي وایي د غشپژو پولیسو د موندلو هڅې روانې دي چې په پشترود ولسوالۍ کې له یو امنیتي پوستې څخه لادرکه سوي دي دغه کسان تېر ورځ د پشترود ولسوالۍ له سرچ کلي څخه لادرکه سول په کویت کې امنیتي ځواکونو د سلګونو مخالفو فعالانو د خبرولو لپاره ګنسوونکي لاسي بمونه کارولې دي دغه مخالفان په یو لاریون کې راټول سوي وه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر روسي وینا د نړۍ له بېلابېلو برخو انتقادونه سوي دي په دې وینا کې بشار الاسد د سولې یو نوې طرح وړاندې کړې خو خپل مخالفین یې د پردیو لاسپوڅي بللې پاکستان به د فبروري میاشتې په لومړۍ کې شاوخوا 1,00,000 ټنه غنم ایران ته صادر کړي او د روسیې د شمالي قفقاز د کبردینو بلکاریا جمهوریت امنیتي ځواکونه وایي چې د اورتودوکس سویانو د کرسمس د مراسم پر مهال پر کلیسا او د سختریزو وسلوالو د بریدونو مخنیوي کړی
تاسی ازادي رادیو ته غوښه است د دې خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزت من آوریدون کو سلامون می ومنی د نن خبرونه مو د کابل یو زاړه حمام ته ځانګړی کړی دا حمام ته د تک پرواج او تر حمام وروسته پر خړو هم غږیدلې یو دا مطلب به زومان او وګمه رشیدی درته وړاندې کړو
درمنو اوریدونکو
د کابل ښار په پخوانیو حمامونو کې یو هم د مراد خانی حمام دی چې د ابوالفضل زیارت ته مخامخې پر وړو کې دروازه توره کمپله راځړیږي. پر حمام لیکل شوی حمام قدیمی مراد خانی. حمام له سهار تر ماښامه پرانیستی وي. د حمام د کارکوونکو په وینا هر ورځ 50 تنه پکې لمبیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د مراد خانی حمام پخوا د سیمې مرکزی حمام وو. یو وخت میرمنې هم ورته راتلې. د شپې په 3 به دروازه خلاصېده. د سهار تر 9 پورې به نارینه وو پکې لمبل. له هغه نه وروسته به د میرمنو وار وو، خو اوس میرمنې نه ورته راځي. د مراد خانی په حمام کې یو حمامي، دوه تنه کارګران، یو پایداو، یو کیسه مال کار کوي. نور معلومات به د سیمې له سپینګیری په حمام کې دننه واورو.
اسم محمود، یکی از باشندگان مرادخانی.
نوم محمود ده، ده مرادخانی اوسیدون که هم ده مرادخانی امام ده کابل پخوانه امام ده دیتا ده کابل خلق عمومی امام وای. ده امام ده عجی شیر محمد پلارو اوسی زمان او المسی تو دوی. ما چې لخپل مشرانو اوریدلې دي دا امام شاوخوا 200 کاله مخکې چې مراد خان کابل ته راغلی او جوړ شوی دی. امام له پخو خښتو جوړ دی، سورور دیوالونه لري، درې برخې دی. یو برخه یې همدا ده چې زه اوته پکې ولاړ یو، اوږه دالیز دی. دلته امامي ناست وي، خلک شیرازي خپلې جامې باسي، امامي ته اسپاري لنګ تړي او دوامې برخې ته ننوځي. تر ازه
امام است داخل بشین اینجا قسمت دو قسمتش که سرده
دا امام دوامه برخه ده. دا برخه نسبتا سرده ده. دلته شاوخوا صوفی جوړی دی، کړکې نه لري او د غرب لور ته په دیوال کې د اوبو یو ذخیره جوړه ده. د دې ذخیره وب یخمات دي، د ذخیره مخته دیوال دی، هر څوک چې وغواړي په ځانو به واړوي. د دیوال شات تیریږي، په ځانو بوتوي، بیرته راوځي، بیا دلته کینی ځان کې سکوي. دا برخه د داسې کسان لپاره ده چې د تودوخې طاقت نه لري. د دریمه برخه ده، دا برخه ډیره توده ده او یوه د سړو اوبو او یوه د تودو اوبو ذخیره لري. تر ماښامه ښه تودوي. امام کیسه مال هم لري چې دلته خلک کیسه کوي. نور نو دا تاس دی او دا هم پای شویه ده. د مراد خانی امام نسبت ډیر و امامونو ته کمې پیسې اخلي. بل ځای همدا 40-50 افغانۍ اخلي، دلته 1.5 افغانۍ غواړي.
په پخوانیو حمامونو کې به نایان او کیسه مالان هم و. نایانو به د خلکو په ویښتو کې بیا تیګانې وهلې او کیسه مال به لومړی خلک چپی کول او بیا به یې خیرې ورنه توګلې. د مراد خانی په حمام کې نایي نشته، خو یو کیسه مال له 40 کلونو راهیسې خلک چپی او کیسه کوي. د ده خبرې به هم واورو.
مرجمه من میجه یک 20 ساله میجه شده به خدمت مردم هستم، خدمتگار مردم هستم. یک کیسه میکنیم.
نوم جمعه خان دی. در شل کالکی که چه در مراد خانی پا امام که خلق کیسه کوم. دولست خدمتکار. پرستی خدمت کوم. علال مری اولادون تاورم. سوک چه غک ربانی و که نورزم اول د امام په ګرمه برخه کې خچاپی کوم او لاغه ورسته کیسه کوم. خاص نرخ مې نه دی معلوم. هر چا 400 پیسې راکړي، څوک 100 افغانۍ، څوک 200، د ځینو چې زما کار خوښي 300 افغانۍ هم راکوي. خدای کار مې بد نه دی.
حمامونه معمولا د شپې په مخه تودیږي. د مراد خانی په حمام پیسې بابا اسحاق ور بلوي. د خبرې به هم وورو چې پښپکه کې څومره لرګي پیسې سوځوي.
15 سال میشم اینجا است.
پنځه سال کیږي چې د مراد خانی په امام پسې اور بلوم. په امام پسې د شپې اور کوم. 15-20 منه لرګي په یو شپه کې سوځوم. ما ته د ورځې کله 200 کله 300 راکوي. خدای گزاره مې کیږي.
په خو به میرمنې ډېری حمامونه تتلې. تر زنانه حمام پوری دا جمله مشهوره ده چې چیرته غک لوړ او غالمغال ډیر شي، خلک وایي څه زنانه حمام جوړ کړی دی. د چندول اوسیدونکې میرمن کریمه اوس هم حمام ته ځي. دا به مو په حمام کې د لمبال ځینو پخوانیو رواجونو خبر کړي.
زه ډیره د چندول حمام ته ځم. پخوا خو رواج دا و چې په هر کور کې به تاس تشت او میسی کوزه وه. همدا به یې حمام ته له ځانه سره وړل او د حمام تر مخ په دوکانونو کې به رویشویه، صابون، کیسه، پایشویه دا به خرڅېدل. پخوا به یې ناویانې هم په حمام کې لمبولې او له ناوې سره به 15 تنه نورې د عروس بالا په نوم ورتلې، هغوی به هم لمبېدې. یو بل رواج هم و چې د حلوایي سره حمام په نوم، دا حلوا به زوم او ناوې ته پخېده. چې کور ته به راغلل دا حلوا به یې خوړله. د مراد خانی حمام ته هم څو کله مخکې ښځې ورتلې، خو اوس یوازې نارینه ورځي. په هغه وخت کې ډېر ښایسته وریښمین لنګونه هم رواج و. ښځو به په حمام کې تړل. په حمام کې به کیسه مالانې وي، ښځې به یې کیسه کولی. اوس دا رواجونه کم شوي دي، نه هغه لوښي او نه هم هغه رواجونه شته.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
د ځینو پخوانیو حمامونو او حمام ته د تګ پر رواجونو به د کابل د سهاکو د اوسیدونکي حاجی بهاول حق خبري هم وورو.
دغه سابق زدلته ول په دغه مرادخانه کې حمام و، دغه باغلی مردان کې زنانه حمام و، ټانګلوګر کې زنانه حمام و، د سنتراشي کې و، هم د سړی او هم د ښځو حمامونه. د حمامونه دا څه ول چې دوه رقم و، یو به ګلۍ ول چې د ډېر خلک په یو وخت کې به بو راغلل، یو به هغه ټولو خلکو منځل په دې ما باندې حمامو کې به سمالان ولا کیسه به پکې لاسو کې به به چې چملا ولې دا چې به نرم کړي، دا چې به نرم کړي لکه هغه ویل ګولې چې خو خالي به کړلې دا چې نرم کړي. او یو رقم عمرایي ورته ویل عمرایي د لسن عمرایي او تاخونه ولا هغه به ځان ته خپل پیدل چارچونه وخت جالت تیر و بیا وای الته به تنا وی الته به وبې ګرمې راتلې اخرت دی الته بیا الته هغه سم مونږ ول څه څو پاک څو تراسلې چې برا هو اتلې چر هو اتلې لبلبو ما الته ای شو لخه ګرم سره لبلبو ول د دې رات پینو شیرینو د منګه د منتقود ساک شو کوی واجب شوجی خولل واجب ورور دغه کچالو جوش کړی نه خورل و زړای تقیا کوي کله پوچه ته خلک لاړ بیا کی کله پوچه او خرو بیا بیا چاینکی بابا شیر بیا کی بریم چاینکی بیم خلکو خورل نه سه قوی قوی شان بده امام په شاته باز خلکو خورل دغه امام ذاتن چې دغه سه چې سړی سروزانو منجی خصوصا لکړی چې جلای او ډیر سړی چې کارو کې وګای کی دغه اوبه هضمیت راولي دغه سړی وګای کی چې داسې کوي بل سور وخت ای شپه پیټر سیوی دی وګی او نور وګی چې زه تا شاو خړی لا شای خړی ډیر خلک دا ترپو کې بد دی بیا بیالو سینو ته کته کېدل دا چې خلکو به قشې کول چې ولا یخ کې مسر نه وته وبو به یخ نه ول تختبان مته سرار اش کدی وبو رکو به ته بچر چې نږدې مړو مو د سه نه سه دا چې خلکو به قشې کول مونږ داسې نو دا چې په سینو په بیالو کې به خلکو سر ځان مزه په خو داسې کار
د کابل بل اوسیدونکو حاجی عبدالوارث وای چې حمامونه د زینو ناروغي لپاره هم خو
امامونه ډیر خجری ناول د صحت لپاره کم سړی بچ مریض وو هوا ورسېدلې و زکام بسه نو دای بلاړ امام ته امام ډیرخه ګرمه فضا ګرمه هوا به نو الته بچ لاړ د 200 لپاره به ځان الته وقف کای یا به وخت راو چې ګرم سی چې بیرته به نو امام کنو الته امام کې بیا نو خیر اوجینه داول چې کالی به ټول وخت په یو دسمال کې به دغه ټاک به یو نمبر درکړه بیا نمبر کې تار یا لاشتک باندې هغه به پلاس واچ چې څوک بیا هغه نمبر د نور کنه سی کالی دی ورک نس بیا چالت لاړ یو خو به نمبر امام یو به عمومي امام په عمومي امام کې خو معمولا د لنګ قصه خامخاو او یو قسم د لرګي چپل کې وی هغه به درکولی نور اخته نو بیا د خپل کارو چې ګل سر شوی به استعمال او شامپو کم او صابون زیات تو دف صابونونه به خلکو زیات استعمال او اوسم د امام امغه سي فضا ده خو زیاتره چې استفاده کوي د ورزشکاران دي د امام نه ډیر خوشاله پدې چاغه دوی ځان نرمش پکې راځي امام ته چیزی زیاتره هم دل لپاره چالت هم چاپی سي هم کیسه سي
په مرکو کې مو اوریدل چې په افغانستان کې دوه ډوله حمام شته یو ته نمره او بل ته عمومي وایي په عمومي حمام کې خلک په ډاله لونګ وهلي ګرځي ځانونه کیسه کوي او لامبي چې پاک شي وزی او حمامي لونګ بل ته ورکوي او تر بیګه لې ولونګ څوک سه وزي دا چاره ممکن لې وطن څخه بل ته د ساري ناروغي او د لیک پي شي په دې اړه به د کابل دانتنی روغتون دی و ډاکټر خبري هم وورو
زمانم ډاکټر غلام مرتضی فایز د انتاین ناروغي متخصص لکه څنګه چې واضح ده چې دلته په کابل کې په نورو ځواسه په نورو ولایتونو کې خبرونه کې ځینې حمامونه شته چې هلته په ډلیز ډول سره خلک کلام بیا او یا په انفرادي ډول سره په نمرې حمامونه کې دی لام بیا نو دلته دوی اکثرا د مشترک او جام پاکونو او لنګونو استفاده کوي چې دغه خپل د ناروغي د انتقال سبب کیږي د یو شخص یو کس نه بل کس ته نو ته د ډیرو انتانی میکروبي ناروغیو د انتقال سبب کیږي چې په دې کې ځینې فنګسي امراض دي چې ورس دغه نه سپینس په داونه پوجب باندې پیدا کیږي د ډیر زیات خارښت لري او همدارنګه ځینې نور میکروبي عوامل هم شته لکه مونږ چې وایو د مردار دانه چې دا هم په ځینې خلکو کې خو بل خلکو ته شیرینچا ورته وایي، دا هم یو کس نه بل کس دغه لنګونه همون لار انتقالیږي. بل کېدای شي چې ځینې نور حشرات لکه سپګي دا هم کولی شي چې یو شخص نه بل شخص دغه همونو کې د لنګونه او د پکون لار انتقال شي او بل اخره د ځینې خاص مرضونو په سبب شي. همدارنګه یو نو بل ناروغي ده چې د اسکویس پرومیا دیږي، دې ته ګرګ هم وایي په امینه ژبه باندې، چې دوی دا هم د همدغه لنګونو او د همدغه ځنګواکونو لار نه یو کس نه بل کس انتقالېدلی شي. او اصلا کې باید بېخي په عوام کې ځنګپاک نه یوه سړی باید شخصي ډول سره خپل وسایل خپل ولري، یعنې ځنګپاک ولري، خپل لنګ ولري، خپله د کور نه ځان سره ویسي او همالته په حمام کې ولامي، بیا ځان چې وچ کې بېرته خوندي کړي. دا یوازینۍ لار ده چې دوی کولی شي چې دغه مرضونو مخه ونیسي.
قدرمن اوریدونکو خبرونه هم دومره و، کمو رادیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو، بسیا او په عزت اوسئ.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
وګمی وای هر چاته خپل وطن کشمیر دی.
بالکل ریښتیا خبره ده شفق صاحب. خو 2014 کال د ځینو ځوانانو په ځړ کې داسې ویره پیدا کړي چې غواړي خپل وطن پرېږدي.
هو، او ځینې بیا دا ویره بې ځایه بوي ملګرو او وای چې خپل وطن باید په خپل جوړ کړو.
نو د دې موضوع ترڅنګ مولې و معلول لوبغاړي سره مرکه درته کړي چې دوړ پخې نشته.
خو لامبو، باسکټبال او په ځینو نورو لوبو کې تر ډیرو روغ کسانو پیاوړې دي.
ځوانانو سلامونه، تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو اوري. زه وګم رشیدیم
او زه نورګل شفق.
شفق صاحب، شل کلن ملک محمد صابر د افغانستان د پارا اولمپیک د لامبو لوبی لوبغاړی دی. په 15 کلنۍ کې له زنګنو پورته دوړ پخې دیو ماین په 14 کې غوسی شوی دی.
هو، د 2008 کال د یو روختون لخوا امریکا ته د درملنې لپاره ولېګل شو. وای هغه وخت مې لژوند د بخې تمه لنډه و،
احساس مایوسیت میکردم و فکر میکردم کې ما دغه در دنیا نه خوت زنده بشم.
د نهلی احساس میکاوه، فکر میکاوه چې مړ بشم. زه د نورو انسانانو د روغ نه وم پاتې، نیم شوی وم. د ناهلی درد د پرهرونو دردونه رانه هیر کړی وو، ځکه چې دواړه پکې می غوڅه شوی وې.
از دو په مجروح شده بودم.
ځوانانو محمد صبر وای چې په خپل فزیکی ځواک ډیر باور لرم. اصلي رښتیا مې لامبو وهل دي، خو ځغاسته، باسکټبال او د معلولینو ځنګړي بایسکل ځغلولو کې هم ډیر خیم.
هو، دی وای چې د درملنې په لومړي کالو بو کې ګډون ته جوړ شوم او د خپل ځینو لاست راوړنو کیسه هم را ته کوي. وګمې
سم ده و به ورو
ټیم پاسیبلټیز میګان در امریکا ما اوس به ټیم ازو بودم، د خپل لاس انجلس بود و
د امریکا په لاس انجلس کې دی ویلوب ډاله غړی وم. په 2008 کال کې مې ماغلته په وسی علي کې د لومړي ځل لپاره لومړی مقام خپل کړ او د امریکا په سان دیګو کې مې د لامبو په وسی علي کې ګډون وکړ او مډال مې تر لاسه کړ په بیلابلو نورو سیالیو کې مې هم ګډون کړی د باسکټبال په یو لوبه کې مې هم مډال ګټلی یو روستای تشویقي مډال او ساين لیگ په 2013 کال کې د چین هیواد لخوا راکړل شو هلته مې د افغانستان پارا اولمپیک لخوا ګډون کړی وو
پارا اولمپیک افغانستان مدرول اشتراک کړم
بیرغ مزمون جکړو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
ملګرو صابر وای مالوله کسان باید په نورو ځان بار نه کړي بلکې خپل د همت وکړي ځان دی او ځای ته ورسوي
او هم درنګ دای د هم وای چې د ورزش ترڅنګ نور ډیر کارونه کولای شي
زحمت وکشن تلاش کنن
یو کار دی وکړي زحمت او هڅه دی وکړي زه د لوب ترڅنګ نور ډیر کارونه کولای شم د کور کارونه په خپل کوم د چم رسته ته اړ نه يم خو په خواند موټر چلولای شم لزینو ادارو سره مې د ریسپشن په برخه کې هم کار کړی له 12 فارغ شوم د انګریزي ژبې د خیز ذکر پاره زین کورسونه وایم درسونه می دوام لري غواړم ډاکټر شم د فخور غولو ډاکټر د ځان غوندې نور معلولو کسانو ته خدمت کول غواړم چې دوی هم زما په څیر آرام او خوشاله ژوند ولري
خود کومک کوم کې لو مثلا خود مری دراینده یک زندگی خوش داشته باشن او آرام او اسوده باشن
زموږ ټوله نه هم داسې ده په خو بچا ګړ بللم تحقیرولم به زورولم به خو سکسونه را سره اخلي لاسلیک می اخلي او را باندې ویاړي دا خبرې څوک وی وګمې
دا خبرې ملک محمد صابر کوي او زیات
طبعا مردم افغانستان متاسفانه
بعد مرغز مگزینو هیوادوالو بزور ولم خو خیر زګیلا نتری کوم اوس خپل ټولګیوال او ګن نور کسان ما پیژنی په ټلویزیون لیدلایم زمال لا سره ولنو خبر شوی اوس هماغه کسان چې زبې زور ولم څوک هکس را سره اخلي څوک می لاسلیک غوړي څوک زنګ راته وهی او یو قهرمان می بولی زه په دې حالت ډیر خوشاله یم هله لرم چې دولت زموږ غوند کسانو ته پام وکړي او وی هڅوي نګدې یو کال وروسته په کوریا کې زینسیالې تر سره کیږي زه هم ورته نوماندیم ارمان می دی چې حالت و ټاکل شم
کوریایی هسته چې درونځه خودم کاندید هستم امیدوار است که انتخاب شویم
مننه چې تاندې څنګه ته وګورئ
ځوانانو که ملک محمد صابر هم د دین نورو معلول په څیر د بل لاس او مرستې ته په تمه پاتې شوی وای خی اوس به په ځان دومره فخر نه کاوه
هو هغه ټینګ عزم کړی و چې خپل حالت به بدلوي خدای هم وای وګمې چې خپل حالت که په خپل بدل نه کړی زه نه بدلو
نو شفق صاحب یو شاعر مولانا محمد اکبر خادم هم داسې څوي
څوي
او ای چا چې خپل قدر په خپل وکړ ګله ستاره د هغه قوم په اوروچ ولا
هو خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم څوک چې نه بدلوي خپل حالت
خپل
ځینی افغان ځوانان وګمی خپل حالت په خپل بدلول غواړي او په خپل خو درېدل غواړي خو ځینی بیا 2014 کال ته اندېښنه کوي
او بالي ویل کیږي چې د 2014 کال تر پای به بهرني ځواکونه افغانستان پریدي ځکه ځینی ځوانان فکر کوي چې بیا به د پخوا په څیر کورنۍ جګړې رامن
خو خوځینی وګمی غواړي له 2014 وړاندې له افغانستان ووزی یو دوه ځوانان خپل او د خپل ملګرو اندېښنې را سره شریکوي
ما نوم مومند او یم خپل د وردګ عادت کې مسلې ما کارونه کم شوې دي او د ډیرو ادارو مثلا د کارمندانو سلری کم شوې دي یم د انجوګان چې دی ورستروازه کمی کنه کوم کار نشم ما یعنی یو کال مخکې دوه کال مخکې کوله شوې کنه یعنی هغه کار نه زوس نشم کولای ولا د چورته ګروپ دو پنتون انډی ولا نور دغه کورس شاګردان چې دی کنه سر ورده خبرې وای چې افغانستان وضع خرابېږي مالی وضع خرابېږي امنیتي وضع خرابېږي ویزو یې بهر ته ځو د ډېر تشویش کې چې څه به کېږي زه تاسو پسند خبرې کوي نو
بلال احمد لم د کابل ولایت یم محصل یم د اقتصاد پوهنځي 2014 نه اخواته کې دیسې کورنۍ جګړې رامنځته شي ځکه چې اوس فلحال ډېر حالت خراب ده منګو تاسو دولت غواړي چې 2014 نه خارجان ووځي له افغانستان نه ما خو به دغه زړه کې دا کار نشته چې زلار سم خارج ملک ته خزمان دی ولاندې خارج ته ځم اوس نور ملکو ته ځي
په دنیا حکم چلوم خو خلکو ایتم بم تغل لرون خو خلکو دنیا زمونگا یو شریک کلے لے زمون پکلی کی شرم چوڑا زمون پا
خو دوه ځوانان محمد رفیق احمدزی او شریف الله تو تخیل بیا وای چې د 2014 موضوع یوازې رسنۍ لوي کړی
خو او خلکو سره تشویش پیدا کړی کنه دوی وای چې کوم خاص اغیز به ونه لري
زمان محمد رفیق احمدزی په دې کې موږ او تاسو رسنۍ یو څو رسنۍ ناری وي 2014 بده شي کیږي په دې کې زه توان چې 2014 چې مست امریکایانی او کنه اس خبر نهسته باید خو ځان باندې باور وکړو سل په سل کې خدای افغانستان به همدا افغانان به موږ او تاسو ځوانان باید کوشش وکړو خدمت خپل هیواد ته لکه څنګه چې دا اوس پرمختګ باندې هیواد روان ده همدارګه پرمختګ کوي همدارګه پرمختګ باندې ځي ان شاء الله
میډیا چې ډیر وای چې افغانستان بد شي که میډیا وای چې نه افغانستان نه خرابېږي نو افغانستان به رک روغي میډیا زیر تاثیر لري حول په ما بیا په نور ځوانانو میډیا ډیر زیات تاثیر لري
செய்கமுனு செய்கனா மழுமுக்ளம் வைக்கனா
وګمی زین نور ځوانان هم وای د دې پر ځای چې لنور هوادونو مرسته وغواړو او ناهیلی شو باید خپل مټی راون غاړو لاسونه سره ورکړو او کار وکړو
ریښتیا هم دوی هم د 2014 کال په اړه تشویشونه او اندېښنې یوازې اوازې بولی او راتلونکي ته ډیر خوشبینه دي
زمانه مرسلین دی زیا ځوان دی هم دا خبرې کوي چې سبا کې دا سبا کې دا لاړ شي مطلب مونږه مریض به خراب شي هغه به وشي مونږ زیات خپل ملي اردو باندې زیات اعتماد لرو په دغه باندې ځوان پر هله کیږي چې خپل ته داتا شې زنس خوبس یا خپل آینده پر سوچو کې خپل واسطه جوړول پر سوچو کې نو دا چې مو څه وکیږي موږ بل به واته وتختو هغه ځوان چې هوا جوړنه کې خپل آینده پر سوچونه کې نو څه به جوړي بل امریکای خونه راځي موږ ته جوړ کې یا بل کوم خارجي خونه راځي موږ ته جوړ کې
نو می شریف الله ته داخل د اوسنۍ د ارزان قیمت سودین کې محصول يم اوس خو دا ملکونه راغلي د هوایو چې دینه بعد زموږ آینده به زموږ شي خو موږ دا احساس لرو چې افغانستان چې مونږه جوړنه کو دا نور ځوانان جوړنه کې دا آینده ډیره خرابېږي زمونږ هر انډیوال چې دی هغه غوړ چې افغانستان کې اوسي یو هم داسې نه غوړي چې اوسي با همت ځواناني او وطن باندې مين ځواناني هیڅ مشکل بنوي
نو مې علي شو د خلکو تشويش کوي کنه د تشويش دما کوي با یو تاسو یو اتحاد شو یو اتفاق شو خپل مګ خپل جوړ تعلیم وکړو تعلیم ته رښت ورکو چې تعلیم افتا شي وړه زیب نه چکه پاتې ده کنه باید تعلیم وکړي هیڅ چانس ته خیر هدا خدای به ملک امن رولي خو چې تاسو یو اتحاد شو یو اتفاق شو دا خبره نه وي چې کوم سمت ته کوم سمت ټول یو افغانان یو باید په اتفاق په اتحاد کارو
که خلق هر سوای مون بل ول نشی مون ته یو بل په خوا کی رقیب زغمل نشی
که خلق هر سوای مون بل ول نشی مون ته یو بل په خوا کی رقیب زغمل نشی
مونګه پزان باندې ظلم نا د سامراج نه منو
اوریدونکو د بلال احمد بابکر خیل د ترزوی په قاچاقي لارې بهر تللې دی وای هغه پیسې چې یو ځواني بهر ته د تک په مخه مصرفوي وګمه وای ځان ته په خپل هواد کې یو ښه کار پر جوړول شي
کوي و وای ورو
سپور ډوډۍ دی خپل هواد دی خارج ملکونه دی ورکه زما خپل ترزوی مې دیغم څو وخت مخکې قاچاقي لارې خارج ته ولاړ زنګ راته و هي ډیر خفه دی وای کده چې وای زه به دا ورسره درځم قبولیم ترسه نه دښ وای درځم الته به د کراچي چلو مزدوري بکوم اما کور غټه د لاور غټه دغه پیسې چې مصرفي خطر راځي درمانده کته خبر وسی چې وخت مخ کې او کشته هم ډوبسه او زمنګو تاسو افغانان په بحر کې ډوبسي ول هغه پیسې چې دلته کار پیو کې یو غریب ته غټه ورسیږي خپل ځان ته خپل کور ته مور پلار ته دغه ټول ته خپل غټه ده
زمات سر کو نه پنا غلاوا زما پسلکی په خندا غلاوا دلری لری سلامنا واخلا دتو ماغانو امبارونا
اشرفق صاحب د ولسی جرګې غړی ډاکټر رمضان بشر دوست هم د 2014 کال پاره ویره یو بې ځای اندېښنه بولی
هو دی وای وګمې چې ځینې سیاسي کړي غواړي قصدان د خلکو په ځل کې ویره پیدا کړي او تر یو بریده دغه بې ځای اوازو تاثیر هم کړي وګمې
خبرې به وورو
یو داسې سیاست دی چې د تشویشونو ته په قصدي توګه غواړي چې په افغانستان کې ډیره پراختیا پیدا وکړي د تشویشونو دومره زیات شوې دي چې د موټر بازار کامل سقوط دی کی تر هغه ځای چې سیاستمدار په ټوک وایم دا د چې په سیاست کې خو هیڅ ممکن نه ده چې موږ وایو چې سبا سکی یو ساعت وروسته سکی سبا پریږده او د افغانستان سیاسي تاریخ که موږ په داسې وشت کال وګورو دا سشانو دلته راغلي دي چې هیڅ د تصور ځای نه و چې وایي په افغانستان دا شان به راشي اما دا شان وش دا تشونه منطقي بنه نه لري علمي بنه هم نه لري
موږ ته یو
دزان پخپلا دشمنانیو و تبلتنسو.
پخوا به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو هرکلی کېده، خو اوس یې پر مخ دروازې بندې دي. بشر دوست دا خبره غزوي او وایي چې
افغان ځوانان د دې پر ځای چې له هیواده پښې سپکې کړي، د نورې نړۍ له ځوانانو د پند واخلي او د ناوړه کړنو پر وړاندې د ښه په نره مبارزه وکړي.
له بده مرغه افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ټولو اروپایي او غربي هیوادونو سره داسې یو موافقتنامه او تلون لاسلیک کړی دی چې هغوی ته دا اجازه ورکوي چې حتی قانوني افغان هم د هغو هیوادونه افغانستان ته بیرته راوستوي. یو وخت و چې افغانانو ته دوی سره قالین اچول چې تاسو ښه راغلاست، اوس دوی ظرفیت پوره شوی دي. پوهیږم چې ځوانانو نهیلي شوی دي، د دوی دپاره کار نشته، د ژوند ځای نشته، په هر دفتر په هر ځای چیزی که واسطه او پیسې ونه لري، خلکو د دوی سلام کاری نه کوي. اما زه غواړم چې وایم د حل لار دا نه ده چې موږ خپل هیواد پریږدو وتښتو، ځکه چې د افغانستان د موږ خاوره ده، د موږ د مور حیثیت لري. موږ دا د نورو ځوانانو لکه د تونس د مثال په توګه یا د مصر یا د نور هیواد ځوانانو په شان موږ باید خپل مبارزې ریزلي ته ادامه ورکړو چې په افغانستان کې هم یو داسې حکومت راوړو چې هغه د کار د پیدا کولو دپاره، د صنعت د جوړولو دپاره، د کرنې دپاره او همدارنګه د افغانستان د سول او آرامي او آبادي پرخه کار وکړي او یو آباد آزاد او سولیز خاورې جوړ کړي.
بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا.
ځوانانو د تاندې څنګې په پای کې د شفیق مرید د سندره یو څو شېبې اورو چې وایي
اوس وایو ودان دیو ورونه او دوستان.
اوس وایو ودان دیو ورونه او دوستان دیو. اوس وایو ودان دیو ورونه او دوستان دیو. رکھے فاصله دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان. Uswayu adandiyu runa ho dostandiyu ki aas le devi yo ter